او په دې خاطر باندې تبیت بد عواقب د جراحه وسایل د کارولو یو څو تجربه کې خبر دی چې هغه وسایل به خونه کاری او بل کورنۍ بعد ډیر اکمیت ولري په خپل اولادونو باندې بعد غوښت خپل نظر لاندې وساتي.
دا چې ولې ځوانان جاریه وسایل ګرځوي او څنګه د دوی او جاریه وسایلو ترمنځ فاصله رامنځته کیدلای شي په همدې اړه مو لټولن پوز یو الحق شم سر مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد نن سبا یو شمیر ځوانان لزان سره چاقو په جب کې ګرځي، بوکس پنجه په جب کې ګرځي، دغه چاقو ګرځول یا د بوکس پنجه ګرځول یا د سينور وسایل دا دوی د ځان د ساتنې په خاطر ګرځوي کنه نور ته د ضرر رسولو یا د بدمعشي کولو په خاطر؟
په اجتماعي لحاظ په ټولنیز روان پوهنه کتاب مسله ده چې څومره یو کس په خپل محیط او چاپیریال کې په خپل ډلو کې په خپل ټولنه کې منل کیږي. د دې پذیرش یا د منلو مسله ډیر یو جدي حس دی، ټولنیز حس دی. هر څومره چې یو کس ته د شرایط کم وي چې ټولنه کې ومنل شي، هغه اړ کیږي چې د ژوند یا د محیط هغه توګه تلاش وشي چې هغه په محیط کې منل شوی دی، تر څو چې د ځان په نور باندې ومني. د دغه لپاره بیا مختلف موډلونه ولګون شته. د اتل ولې هم په همدې ځای کې ولګو موډل دی چې مثلا ځینې کسان شته چې اتل مني، قوي کسان مني، ازور ورتیا په فزیکی لحاظ باندې به معنا کیږي. هلته دوی باید خپل اتل ولې معلومه کی همدې په خاطر چې تاسو ځینې ګوري د ځوانانو کې خپل څیرې خاص ډول جوړوي، لباسونو کې خپل خاص ډول شکلونه راوړي او جامې اغوندي. د تواتر دقیقا د چړو چاخوګانو د برچو کارون هم همدغه پورې ارتباط لري. هیڅ د دې چې زه هم کولای شم په دغه محیط کې چې ډېر زیګ محیط دی زه هم یو څوک ووسم، زه هم جلب توجه وکم، ماته هم ټول پام وکي. دا زه فکر کوم چې محرومیت پورې راګرځي. مونږ په دې خاطر چې نه منل کیږو د نه منلو د محرومیت له وجې راځو یو تشتلاسه چې ښکاره شو. ډیر نمونه هم دغه دي. تاسو په لوی معنا باندې هم دا کارولای شئ. د جنگ او جګړې یو اساسي لامل هم ډیر ځای وکړه د ټولنو د ډلګیو همداوي چې هغه ډلګۍ چې نه منل کیږي هغه ډیر جنگ کوي. دویمه مسله دا ده چې زموږ محیط ډیر زیګ محیط دی. تاسو باندې بازار ته ووځئ په همدغه ښار کې استن، رنگونه ډیر تیز دي، ډیر زیګ دي، ترانسپورت ډیر زیګ چلیږي، خبرې په جګ غږ باندې کیږي، د سیبل د ټولو جګ دی، غوګونه ټول لوړ د سیبل سره بلد دي، موسیقي ډیر زیګ اوریدل کیږي. دا ټول د سیخې چې محیط او چاپیریال چې دی ته عیار شوی نه دی چې دلته معتدل انسان په معتدل روحیه سره معتدل روان سره وشي کولای ژوند.
کله چې موږ غوښتل چې دا معلومه کو چې دغه وسایل څوک ګرځي ټولنه کې، ډیر دا خبره وکړه چې مثال دا بي سواد خلک دا کار کوي یا دا وزګار خلک دي. خو موږ په انتونونو کې لیدل چې سس په نام د سي ډلې جوړې کړې، بیا دوی وسلې ګرځوي، چاقوګان ور سره وي، خلک وهي. دوی بیا ولې دا کار کوي چې څوک په انتون تر غلي چې څوک خوانځي کې د درس هم وایي؟ لاغه خدای غسه تم نه شي کېدلی.
علم دی یو انتقالي پدیده په صفت یو کس نه بل کس انتقالي، یو توک نه بل توک انتقالي. د لشي کتابو کې نشي کولای بعضی وخت زموږ د ارادې مخنیوي وکي. مونږ خاص ډول جوړښتونه لرو، د کوچنیوالي نه د جوړښت منځ تر غلي دی. انسانان د بیرابیرو وجوهات له مخې ډیر احساساتي وي، لږ سنجشي مثلا ډیر لږ سنجولای شي، خو ډیر لوی برخورد خودلای شي. د خپل ځانه جدي برخورد په ځینو ټولنه کې د جرمي لاملونو لپاره د څېړنې وړ ده او ډیرو په باندې څېړنې کړې دي چې ولې کله وخت د یو وړې مسألې د یوې خبرې ارزشي بار چې په باندې شته دی، ډیر ډلې یو بل پسې کوي چې قتلونه ورسره جوړ شي، جګړې په باندې جوړ شي. تاسو په تاریخ کې وګورئ ځینې جنگونه حتی د وړو وړو مسایلو په سر شوي دي. علت اساسا تر اوسه پورې د څېړنو له مخې دا دی چې د دغه کسانو معمولا د سنجونې برخه په وجود کې ډیره ضعیفه وي. اوس که زه مچې عوامل څنګه د بي سواد مندو پلرونو د ډیر بد فرهنګ کورنیو د ډیر نا اسلوب او غلطو فرهنګي ارزښتونو د شتون له وجې او د ډیر پراخه محرومیتي پیښې له وجې، د جنگ له وجې، د ډیر ډیر نورو شانو له وجې چې زموږ محیط کې چاپیریال کې زموږ جوړښت په کلونو کې همداسې کیږي. د کله چې پنتون مکتب دورې همداسې وي، کله چې د پنتون دورې همداسې وي، حتی په لوړ سن کې دغه ممکن دي. بنان دا جوړښتونه دي کو ور جدي مخنیوي وکړه. تدریجي مسره د ډیره لویه مسره د کوچنیوال نه باید به تربیه ورته وشي.
دغه وسایل چې مخکې مو یاد کړل لکه چاقو، بوکس پنجه او نور چې ځوانان پر جنگونه کوي، دا د سرک په غاړو خرڅېږي. دلته دغه شیان د سرک لغاړو راخستل پکار دی کنا کورنۍ باید دوی لجیبونو راوباسي استي غورځوي او نور څو کولای شي چې مثال دوی ته لارښوونه وکي او له دغه شیان دوی وساتي.
زمونږ ټولنه په وړو وړو برخو ته وویشي مخکې دې په افرادو تقسیم شي په هغه ډلو ویشل کېږي چې جرمي ډلې دي او تربیت او ښوونه سیستم او میکانیزم زمونږ ټولنه کې د پورته نه چې کله ښکته انتقالیږي د ډلو د بانډونو له لارې نه انتقالیږي بانډونو له لارې نه بانډونه چې دا چې کله انتقالوي طبیعي ده چې خپل ارزښتونه دوی انتقالوي چې خود دوی ارزښت دی ټوپک د دوی ارزښت دی جګې چغې وهل د دوی ارزښت دی وهل یو بل ټکول خلک عاجزه کول د دوی ارزښت دی فلمی مستقیم منفی کرکټر اخیستل د دوی ارزښت دی نو طبیعي ده چې په دغو بانډونو باندې باید کار وشي مخکې دي دغه وسایل توکي نن خو زمونږ په ټولنه کې ټوپک آزاد خرڅیږي او دا صریحاً د قانون په خلاف عمل دی ټول هغه وسایل چې انسان تهدیدوي د قانون له نظره او د انساني پوهې له نظره د عقل له نظره ممنوع دی هغه هر ځای کې چې وي بناً زمونږ بازار هم د شانو ډک دی په لویه کې دا چاپیریال باید بدل شي په وړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسؤلینې دي په درېیم ګام کې په شخص کې باید تغییر وشي.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې د روانې جګړې یوان دیخنه د بشري حقوقو نقض دی. په کابل کې د امریکا سفارت په څلورو پرله پسې اعلامیو کې طالبان تورن کړل چې روانه جګړه کې بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي. پر دې ډلې تور دی چې یوازې کندهار کې د غچ په تور نږدې زر تنه وژلې دي. حکومت هم تورن دی چې د هوایی بمبار او د خلکو د بې ځایه کېدو له امله یې د هغوی حقونه تر پښو لاندې کړي. اوس د جګړې په دوام افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د بشري حقونو د دفاع مسله څومره تر پوښتنې لاندې ده. آیا یو ځل بیا د نویمې لسیزې بشر ضد جنایات تکرارېږي؟ نن حقیقت څه دی خبرونه کې پر همدې موضوعاتو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان د رئیس لالګل لال صاحب سره خبرې کوو. لال صاحب، ازادي راډیو ته ښه راغلاست. که زه ورسره پوښتنه یو ځای وکم، د بشري حقونو د سرغړونې لاله اوس مهال افغانستان په کوم ځای کې دی؟
په موجوده وضعیت د بشري حقونو په هیواد کې بهیت ساره پیدا نه کړي. په تیرو وختونو کې په یقین سره چې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی او ډېر خوشنونکی دی.
که جګړه دوام وکړي د بشر ضد جنایتونو د څومره بدو پیښو احتمال شته؟
دا اوس هم په هیواد کې نه یوازې بشري سرغړونې بلکې جنگي جرمونه د ورځې معمول جوړ شوی دی او هر ورځ منګورو چې د هیواد په هر کونج کنار کې د جنگي جرمونو خبرونه را رسیږي او دا ولستا او په ځانګړې توګه باندې د جنگ قربانیانو ته او ملکی خلکو ته د اندېښنې وړ دي.
صحیح. خو په هغه اندېښنې چې لدی اړخې په ځانګړي ډول تاسې سازمان لري تر کومې کچې دي؟
لکه څنګه چې د جنگ د قربانیانو او د هغې د کورنیو او د ولس اندېښنې دي، زمونږ اندېښنې هم ورته اندېښنې دي او که خدای مکړه وضعیت همدغه ډول باندې روان وي نو په افغانستان کې به بشري ناورین خدای مکړه رامنځته کیږي. دا اوس هم ګورو چې 15 میلیونه خلک د جګړو د لاسه په کور دننه بې ځایه شوي دي. 10 میلیونه وګړي ملا د پخوا نه د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي او ډېری په دې کې د شپې په لوږه خېټه باندې واده کیږي. 4 میلیونه ماشومانو پر وړاندې باندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي جګړو د لاسه او همدغسې 3 میلیونه ماشومان هم په ترانو یا په شاکه قارونو باندې اړ شوي دي. او د دې په څنګ کې د 13 کلنې جګړې په طرز کې تقریبا څه د پاسه 3.5 میلیونه خلک مو شهیدان ورکړي دي او هم همدغسې معلولین دي. نو دا ټول هغه څه دي چې د یو فقیر یو جنگ ځپلې ټولنې په سر باندې داسې یو وضعیت باریږي، او نه یوازې دا چې جګړه زموږ دپاره لوی مصیبت ګرځېدلی دی، بلکې دلته وبا، هغه وبا چې په ټوله نړۍ کې خوره شوې کورونا، دا یو بل مشکل دی چې اولس ورسره لاس په ګریوان دی. وچکالي یو بل مصیبت دی، او طبیعي پیښې ورسره هم چنان. دا ټول هغه څه دي چې په داسې وختونو کې د هممهاله د جګړو سره یقینا اولس او زمونږ اندېښنې راپارولي دي، او بیا بیا اولس د جنګ د ښکېل خواونه غوښتنې کړي دي، هغه چا نه غوښتنې کړي چې هغوی د جنګ کرښې سره مرسته کوي او هغوی ته کومکونه کوي، او د هغې باندې غږ کړی دی، په نړیواله ټولنه باندې مو غږ کړی دی، په ملګرو ملتونو باندې مو غږ کړی دی، جنګي جرمونو په نړیواله محکمه مو غږ کړی دی چې د افغانستان وضعیت په اړوند باندې بې تفاوته پاتې نه شي، او که چېرته بې تفاوته پاتې کېږي نو دا ناورین به په نړۍ کې خدای مکړه ډېر بې ساری وي.
نمې لومړی را په دې خوا چې جګړې زور واخیسته په ځانګړي ډول باندې ستاسې ادارې د بشر حقونو یا د بشری ضد جنایتونو په برخه کې سم مستند معلومات ترلاسه کړی دي، او کې د چال خوانه ډیر تر شوی دي؟
ګوره، په اوس خلا په هیواد کې وضعیت همغه چې تاسو شاهدان یې ولڅ شاهدان دي، جګړیز وضعیت ته، او هیڅوک نشي کولای چې د جنگي جرمونو او یا د بشری حقونو په سرغړونو باندې چې تیړنې تر سره کړي تر څو پورې مستند کړي. ولې په رسنیو کې راپور کیږي هغه پیښې چې په ویډیوګانې مخې ته راځي، هغه ټول ویني په سترګو باندې چې هغه د بشرپالنې د نړیوال قوانینو له مخې یا د اسلامي قوانینو له مخې هغه جنګي جرمونه دي، او د بشري حقونو سازمان هومره توانمندي هم نه لري چې د هیواد په ټول کنجو کنار کې دغه پیښې وڅېړي، او مستندې کې په داسې حالاتو کې چې هیڅوک هغو سیمو ته لاسرسی نه لري په کوم ځای کې چې اکثره د جنګي جرمونو پیښې رامنځته شوي دي.
حال صاحب، په قندهار ولایت کې راپورونه خپاره شول چې نږدې زر تنه ملکیان همدارنګ د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې ځینې ملکیانو ته د حکومت مخالفین تورن شول چې دوی له کورونو راوستې دي، په یو شمېر برخو کې داعش او په ځینو کې طالبان او د غچ اخیستنې په تور باندې وژل شوي. په دې برخه کې کوم معلومات شته؟
لکه څنګه چې مغه پر رسنیو کې په دې اړوند باندې خبرې کیږي، راپورونه ورکول کیږي، زمونږ معلومات همدغه دي. ولې د داسې پیښو په اړوند باندې ځانګړې څېړنو ته اړتیا ده چې بېطرفه پلاوی وټاکل شي، هم د مخالفینو په ځانګړې توګه د طالبانو او د حکومت په مشوره او د هغوی په مرسته باندې چې هغې کې ملګري ملتونه هم شامل وي، نور د بشري حقونو نړیوال بنسټونه هم شامل وي، او ملي د بشر د حقونو بېطرفه بنسټونه هم شامل وي تر څو پورې سیمو ته لاړ شي او د آئینی واقعیاتو په رڼا کې څېړنې ترسره کړي تر څو پورې معلومه کړي چې هغه ادارې شتون لري په رسنیو کې په ویډیوګانو کې چې دغه پیښې په څه ډول باندې دي او د چا د خوانه رامنځته شوي دي. نو د هغې په صورت کې بیا سړی ویلی شي چې دا پیښې څومره پیښې دي او د چا د خوانه رامنځته شوي دي، او ملامت لوری کوم یو دی چې هغې ته ګوته ونیول شي. خو زه په یقین باندې ویلی شم چې د جنګي جرمونو پیښې نه یوازې په کندهار کې او په مالستان کې، بلکې د هیواد په هر کونجو کنار کې دغه پیښې بیخي د ورځې معمول ګرځېدلی دی.
په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړې توګه د بشري حقونو د سازمانونو مسؤلیت څه دی؟ هغه چې په لویه کچه باندې کار کوي څو دا ډول پیښې وڅېړل شي او عاملانه سزا وویني؟
بشری حقونو نړیوال نهادونه خو ګوري چې وخت په وخت باندې راپورونه خپروي، د دې نه اخوا ته هغې نور څه کولی هم نه شي. ولې کوم نړیوال بنسټونه چې د داسې پیښو په اړوند باندې مسؤلیت لري، د افغانانو په اړوند باندې مسؤلیت لري، او د افغانستان پر وړاندې باندې مسؤلیت لري، هغه ملګري ملتونه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده، د بشر د حقونو شورا ده، د ملګرو ملتونو، او د دې په څنګ کې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه ده. هغې باید په دغه وخت کې لاس په کار شي. په خواشینۍ سره هغې هم یوازې په راپورونو باندې بسنه کړې ده، او هغه څه چې په دغسې حالاتو کې د دوی ته د افغانانو پر وړاندې باندې مسؤلیت سر ته رسول پکار دي، او یا د افغانانو غوښتنه او امید او هیلې د دوی نکومې دي. په هغه شکل باندې تر اوسه پورې دغه مسؤلیت دغه نړیوالو بنسټونو چې ما ورته اشاره وکړله دوی سر ته نه دی رسولی. د دوی تقریبا د تیرو څلورو لسیزو نه را په دې خوا باندې ډېر پیکه برخورد او پس برخورد د افغانانو پر وړاندې باندې تر اوسه پورې خپل کړی دی. نور د دغسې حالت نه دوی باید راوځي او عملا لاس په کار شي تر څو پورې افغانان د دغسې ناورین نه چې دا موجوده هم د انساني ناورین په هیواد کې روان دی، د دغه ناورین ته څنګه د پای ټکی ښودلی شي، او د راتلونکي هغه خطرناک ناورین چې رامنځته کېږي مخکې تر مخکې د هغې د مخنیوي دپاره باید دوی چټک او عملي ګامونه پورته کړي تر څو پورې ولس د دغسې ناورین نه وژغوري.
د بیطرف څېړنې یادونه وکړه، د افغانستان په روانو شرایطو کې د بشر ضد جنایاتو د بیطرف څېړنې احتمال او یا امکان شته؟
نه بالکل ولې نشته. دی دا د جنګي جرمونو نړیواله محکمه او د هغې څارنوالي د همدغسې وختونو کې چې کوم جرمونه رامنځته کېږي او هغې ته د جنګي جرمونو نوم ورکړل شوی دی، هغه څلور تعریف شوي جرمونه دي چې د دوی په صلاحیت کې راځي، او څېړنې باید په همدغسې وخت کې وشي او قضیې هم پیښې هم مستند شي او عملینې هم مستند شي او هغه دوی ونیسي او د دغه نړیوال قوانینو په رڼا کې د کړو اعمالو او کړنو سزا ورته ورکړي. د دغې محکمې ځانګړتیا همدغه ده چې دوی په جګړو کې چې کوم جرمونه رامنځته کېږي هغه د دوی صلاحیت دی چې هغه وڅېړي او عملینې د عمل په سزا باندې ورسوي.
لال صاحب، موږ د تیر تاریخ په برخه کې هم د بشر ضد جنایاتو یو تور څپه لرو یا یو تور څپرکی لرو، اوس کچېری د بشر ضد جنایات پر روانه جګړه کې تعقیبېږي، ډاډه یاست چې عاملانو ته یې سزا ورکول کېږي کنه؟ په دې برخه کې به هم لکه د تیر په څیر هر څه پټ پاتې شي.
همدغه د خوشنۍ خبره ده چې تاسو ورته اشاره وکړله. تاسو وکتل چې په تیر کې کوم جنګي جنایات په هیواد کې رامنځته شوي وو او هغې ته د بن کومه پرېکړه چې شوې وه هغې کې د انتقالي عدالت د پروسې د پلي کېدو یو مهم جز و. په خواشینۍ سره په هماغه وخت کې زموږ حکومتونو د دې لپاره سیاسي اراده هم نه درلودله، او د بلې خوا نه دوی د کور دننه او په نړیواله کچه باندې دغه د انتقالي عدالت پروسه چې کومه وه هغه د مصلحتونو ښکار شوله. زه په دې باندې یقیني یم که دغه د انتقالي عدالت پروسه په هیواد کې پلي شوې وی نن به موږ د نننی بحران او د نننی غمیزو شاهدان نه وو، خو که د تیر نه پوښتنه شوې وی نن به دغه د شل کلن جنګي جنایاتو شاهدان هم نه وو. دغه نن هم چې ورځ تر بلې جنګي جنایات زیاتېږي او ملکي مرګ ژوبله زیاتېږي، د دې یو مهم لامل همدغه دی چې په تیر کې د هېڅ جنګي جنایتکار نه پوښتنه نه ده شوې. نو موجوده د کرښې جنګیالیان چې کوم دي د ټولو خواوو هغه په دې باندې فکر کوي چې د تیر نه چا پوښتنه ونه کړه نو زموږ نه به څوک په راتلونکي کې پوښتنه وکړي. خو د یو ورځ به ضرور هم د تیرو نه پوښتنه کېږي، هم به په موجوده تیر شل کلن دور کې چې شوي دي او یا په آینده کې کېږي د دغه جرمونو پوښتنه به ضرور کېږي. خو په خواشینۍ سره چې زموږ حکومتونو د ډېرې تنبلۍ نه کار اخیستی دی او ولس او د جنګ قربانیانو غږ نه دی اورېدل شوی، ولس هم د تنبلۍ په خوب باندې وده دی، ولس هم خپل آواز نه پورته کوي، خپل غږ نه پورته کوي. که ولس د دې لپاره دادخواهي وکړي او خپل غږ پورته کړي، زه په دې باندې بیا هم یقیني یم چې زموږ دغو غوښتنو ته رسیدګي هم په ملي کچه باندې کېدلی شي او هم په نړیواله کچه کېدلی شي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال صاحب، له تاسو ډیره مننه.
تاسو نه هم مننه. I'm not afraid.
Yeah.